درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی وایم. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې طالبان باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. اروپای ټولنې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي، په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر وویل له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي، او تر څنګ دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي 132 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي، د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژربه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته واستول شي. تیرونه هم د کراچۍ له زندانه 120 تنه افغانان خوشي او افغانستان ته واستول شول. په کراچۍ کې د افغان بدیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ ویلي وو لا هم د کراچۍ په محبس کې کابو 600 افغانان بندیان دي. پاکستان هغه افغانان نیسي چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. په ورستي ورځو کې په پاکستان کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د اسنادو لرلو سره سره د پولیسو لخوا نیول کیږي. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یولس پولیسي ودانۍ کې تاسیس شو. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤل محمد صادق قناتزاده رسنیو ته ویلي چې واردمخه تر 40 زیاتو ایرانی شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې ده. تمه ده چې په دې مرکز کې د ایرانی توکو لسګونه مغازی او شرکتونه کار پیل کړي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولړزاوه. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 25 کیلومتره کې تر مځکه 101 کیلومتره لاندې و. د تاجکستان د بیړنیو شرایطو کمیټې هم ویلي چې د زلزلې د دغه هیواد د بدخشان سیمه لړزولې ده. د افغانستان د مارشال آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبر سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه. د بشارت او دامون بلک شیر لوبه بیګه د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه.
All three judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous.
بشارت په دریو راوندونو کې د نمبر په توپیر امریکایي لوبغاړي دامون بلک شیر ته ماته ورکړه. بشارت تر دې دمه لس لوبي کړي چې ټولې ګټلې دي. په فرید بشارت سربیره د هغه ورور جاوید بشارت هم څو واره په یو اف سی کې لوبېدلې او تر دې دمه 14 لوبو کې هیڅ ماته نه ده خوړلې. او د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یو میاشت پخوا وشوه تر 15,000 ډیر کسان مړه شوي دي. د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلیمان سلوات پرون شنبه وویل تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 45,909 تنو ته رسیدلی دی. د شغل سلوات په وینا په دې کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې وروسته په روغتونونو کې ساپرې کړې ده. د ترکیې د کورونو چارو وزیر وایي په مړو شویو کسانو کې 4,218 تنه سوري کډوال هم شامل دي. دغه ترک چارواکي دا هم وویل چې 1,625 تنه چې کورونه زلزلې نړولي په خیمو کې اوسي او 2,145,000 تنه نورو ښارونو ته لېږدېدلې دي. مخکې په سوریه کې د زلزلې له کبله د مړو شوو شمېر 15,800 تنه اعلان شوی و. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه اوس 3 ساعت اوریدای شي. په دې خبرونه کې وړاندې به واورئ. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالب مشرانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي
اصلا داسې کومه امیدواری نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي کنه خلاصوي.
په خوست کې د ډیرو بې لایسنس چلوونکو د لایسنس اخیستو خواته مخه کړې ده.
د ټکرونو او پیښو مخنیوي کېږي. په دې خاطر مې مقصد نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
او د دې ورزګانې مېرمنې له ارمانونو به مو هم خبر کړو.
وس معنا یو شی مې زده ولې یو شی مو کولای وس په موږ یو ما شخص له یو کوټ باندې یو ګټ وټه راولای.
د سپورت د دنیا حال هم درکو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې یو جګپوري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د اروپای ټولنې شارز دافيري د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د نجونو د زدکرا او کار د موضوع ترڅنګ د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل کېدو ټینګار کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهیرمل را سره دی له د باورو زهیرمل صاحب
مننه. چاروان صاحب مورسل دی چې نیکلاسن په کابل کې له طالب چارواکو سره وکتل. نن یو خبری کانفرنس هم ورکړ چې حالتي ځنې نور مهم موضوعات هم مطرح کړل. هغه یو مهم بحث دا و چې افغانستان کې خراب خوانی ډیر شخړې شوې دي. افغانستان ډیر تاوتریخوالی کتل دی. خو سړتیاله چې افغانان سره په خپل منځونو کې کینی مخامخ خبرې پایل کړي او یو حل لارې تر سره ورسیږي. هغه ویلې اړتیاله چې تعامل وشي. دا به وخت ونیسي خو اړینه ده د افغانانو لپاره. نیکلاسن دا هم ویلې چې د دې خبرو په دوام کې باید هغه څوک چې له افغانستانه د باندې دي هغه لپامه ونه غورځول شي، بلکې د هغوی ګډون هم په دې خبرو کې اړین دی. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د دې ترڅنګ توماس نیکلاسن چې پنځو میاشتو وروسته افغانستان ته راغلی، پرون یو شمېر طالب چارواکو سره هم کتلي وو. له دوی ډلې مولوي عبدالکبیر چې هغه د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا سیاسي مرستیال دی، هغه سره یې په کتنه کې د واک په انحصار باندې نیوکه کړې وه او ورته یې ویلي وو چې مخکنی حکومت همدې د واک انحصار ونړوه. اوس اړینه ده چې تاسې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړئ. مولوي عبدالکبیر هم ورته ویلي وو چې موږ ژمن یو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره. خو د ژمنو دا دوام دوه نیم کاله وشو چې دی، اما تر اوسه د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره عملي ګام نه دی اخیستل شوی. سروان صاحب نیکلاسن دوه نور مهم موضوعات هم یاد کړ په خپل خبري کانفرنس کې. هغه دا ویلي چې ما طالبانو ته ویل چې د نجونو ښوونځي خلاص کړئ، تر خوای پوهنتونونه خلاص کړئ، د دوی ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړئ، ځکه چې دا د دوی حقوق دي. دا او تاسو عملاً تر اوسه تر پښو لاندې کړي دي. خو په ډېر مایوسي ویل چې هیڅ داسې ژمنه ورسره نه ده شوې او یا یې نه ده اورېدلې چې پراتونکې نوروز کې دي، یعنی وی کال کې دي، د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. په داسې حال کې چې په بیلابیلو ځلونو او په بیلابیلو وختونو کې یوه هیله یا امید دا و، په ځانګړي ډول د افغانانو غوښتنه هم دا و چې نوي ښوونیز او تحصیلي کال کې به عملاً دا چاره پیل شي. هغه یو بله مسله د افغانستان بانک په اړه باندې مطرح کړه چې باید شفافیت رامنځته شي او د پیسو د سپینېدو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي، تر څو پیسې د ترهګرو یا تروریستي سازمانونو لاسته ونه لویږي. افغانانو سره د بشري مرستو په دوام باندې هم ټینګار وکړ. خو دا غوښتنه بیا تر خوای په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه او د خبرو په پایل پاړه حامد کرزي هم د مرکزي ولایتونو د یو شمېر مشرانو سره تکي مطرح کړې. وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره اوس اړینه ده چې یو ملي بین الافغاني ډیالوګ پیل شي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. قدرمنو اوریدونکو د ظاهر مل صاحب راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي طالب چارواکو ته ویلي چې دوی له افغانانو سره د مرستو دوام ته ژمن دي. خو ټول افغانان د تعلیم برابر حق لري او باید دا حق ورکړل شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا بیا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعالې شایسته ساپی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لنډې ورځې پاتې دي، کمی ورځې پاتې دي، نو آیا هیله شته چې طالبان د نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
په داسې وضعیت کې چې نن ورځ موږ قرار لرو ګورو، اسان داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي، ځکه دوی یو کال مخکې ژمنه کړې وه چې موږ د زر تر زر مکتبونه خلاصوو، مګر په خپل خبرې باندې عمل ونه کړه. که بهرني هیوادونه دوی باندې فشار راوړي، که دوی واقعا غواړي د افغان خلکو سره، افغان میرمن او نجونو حمایت وکړي، خدمت وکړي، باید د دوی جدي عملي وکړي، طالبانو باندې فشار راوړي. تقریبا دوه کاله مکمل سو، یو نسل تعلیم تربیه نه پاتې سو، دا څونه خسارمند یو هیواد لپاره. نا امید نه یو، بیا هم وضعیت هم داسې موږ ته هغه کوي چې موږ کولی نه سو امارات باندې باور وکړو چې دوی واقعا غواړي چې نجونو مکتب ته ولاړ سي او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او پرسمیت پیژندل شي. دې ته په کتو چې افغانان په خپل هیواد کې تر اوسه د خپلو لومړنیو حقونو ته د لاسرسي حق نه لري، تعلیم او تحصیل حق له دوی نه اخیستل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې طالبان د یو بشپړ حکومت او رسمي حکومت په توګه د منلو وړ دي نړیوالې ټولنې ته، او نړیوال ټولنه باید دوی پرسمیت پیژني، او دا پرسمیت پیژندل په خپل افغانانو ته څونه د منلو وړ مسله ده؟
افغانان مستحق دي چې دوی حق ورکړي سي، یوازې دغه نه ده چې دوی یوازې د داعش او توریس دوی سره مبارزه وکړي او دوی ژمنه وکړي چې موږ وو د افغانستان کول نس نور هیوادونه ته یو خطر وسی. کله چې د افغانستان دغه ولس حق نه لري تحصیل وکړي، کار وکړي، نو د خپل یو ډیر خطرناک هغه دي چې هغوی مخته ایسي فرار کوي او نیمایي ځوانان ځي داعش ته پناه وړي، همداسې ډېر ستونزه پیدا کیږي. او دا اصلا زما په نظر اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونه دوی ته وایي ښوونځي دا شیان خلاص کړي، ځکه دوی خپله مسلمان دي، خپل مسلمان وایي که نه. په قرآن عظیم شان حسن مخکره ویلي د آیات ستا چې تعلیم تربیه ښځینه او نارینه ته فرض ده، او دا ضرور نه ده چې دوی د خارجیانو په خبرې باندې وکړي چې و موږ مکتبونه خلاصوو. دوی باید خپله خلاصه کړي، دا زموږ خپل حق ده، باید دوی زموږ حق راکړي. که په زور سي هر قوم سي موږ خپل حق غواړو، او که یوازې د تروریس او داعش شان خبرې وسي زما په نظر هیڅ کوم اغیزه نه کوي، او دوی په دغه خبرې باندې دوی په رسمیت وپیژندل سي.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، کله بهرني فشار او بهرني مسایلو تیر شو، آیا داسې کوم داخلي میکانیزم شته چې دې ته لار هواره کړي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو د لومړنی حق چې تعلیم او تحصیل دی باید ورکړ شي او افغانان د دې مستحق دي؟
موږ غواړو یو سم میکانیزم جوړ کړو، بس موږ یو جرګه ونیسو په هغه کې ټول اقوام قشر باید ګډون وکړي. یو څو میاشتې مخکې یو جرګه دوی نیولې وه چې ټول طالبانو، ټول نارینه وو، اصلا ښځین په کې ګډون کړی نه و. نو څنګه موږ پوه شو چې دوی څنګه تصمیم نیولې زموږ په حق او د نجونو، د افغانستان د نجونو په حق؟ زه په دغه حیران یم، تاسو د خپل هیواد ښځو نجونو سره چې مسلمان دي خبرې کول نه سي او غوږ نه سي دوی خبرې، او تاسو غواړئ چې نور هیوادونو سره که ښځینه نارینه دي هغوی سره کښېني خبرې کوي؟ دا په کوم قانون او شریعت کې شته؟ دوی ته هر شی حلال ده، او چې د افغانستان خپله افغان ښځینه ده هغوی ته حرامه ده. زه جباندې ګورم، اګر زما واقعا ټول خلک همداسې هغوی اصلا راضي نه ده د حکومت نه، فیصدي لږ ده، هغوی فشار لاندې ده، ځکه دوی حق اخیستل شوی ده. موږ کولی نه شو په خپل هیواد کې سمه کرار ژوند وکړو، مکتب ته ولاړ سو، نو څنګه موږ ښه ژوند ولرو او د دوی نه ښه توقع ولرو؟
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
یو شپیر خلک او مسافر شکایت لري چې لارې کندو کپر دي، او د لارو د خرابوالي له کبله لوی خو موټرانو ته عوارض پیدا کیږي، او لبل خو خلک په تکلیف دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان د لویو لارو د ویجاړېدو ستونزې مني، او خوایي چې د بیا رغونې لپاره دوی پلانونه لري. دا چې څه پلانونه لري دا به له سنا کاکړه واورو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل ده. مهرباني.
سلامونه څاروان صاحب، تاسو ته او زموږ ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته، څرنګه تاسو یادونه وکړه یو شمیر خلک چې د افغانستان شمالي سویل او لویدیز ولایتونو ته په ځمکنیو لارو تګ راتګ کوي وایي چې د دغه هیواد د ولایتونو ترمنځ لویې لارې په ډیر بد حالت کې دي او د سړکونو خرابوالی د دې لامل کیږي چې د دوی مزل اوږد شي. د یادونې ده چې د جګړو په کلونو کې د سړک غاړې ماینونه وسلوالې نښتې او د اړوندو ادارو بېغوري د افغانستان د شمال سویل او سویل لویدیز لویې لارو د خرابوالي مهم لاملونه بلل کیږي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د مزار شریف اوسیدونکی معراج الدین چې په دې وروستیو کې له بلخ څخه کابل او برعکس سفر کړی ازادي راډیو ته وایي
اپدا سات منزل کې انده کې مشکلات راو دوم دغه باندې
شو ول ساتمو مزل وکړ لومړی د لارې ستونزه او دوهم د لارې بندیدلو کټ موټر به یو ځای کې بند پاتې کیدل او لارې به بندوله او بیا یو ځای دوه موټر وکول شو چې له هغې لارې تیر شي. د ماخام په بجومي حرکت وکړ او بل ورځ د ګرمۍ په 12 بجو کابل ته ورسیدم. د بیرته تک لار هم همداسې ده.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د هرات کابل او کابل کندهار په لویو لارو تګ راتګ کوي هم د لارو له خرابوالي شکایت کوي. هغه موټر چلوونکي چې د ولایتونو ترمنځ په لویو لارو مسافر وړي وایي د سړکونو خرابوالی موټر چلوونکي او مسافر وړونکي شرکتونه هم زیانمنوي. د هیواد په سویل او لویدیز لویو لارو کې یو موټر چلوونکی کبیر احمد وایي
فرارود تر کندهار لاره ډیره خراب ده. له کندهار تر کابل هم ډیره خراب ده. که څه هم ځینې پلچکونه یې جوړ کړي دي خو لاره کنډو کپر ده. موټرونه خرابیږي چپکیږي او یا هم ټکر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د چارو د ادارې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری سړکونه د 300 کلونو په مخ جوړ شوي او په خبره یې باید تر یادې مودې وروسته بیا جوړ یا ترمیم شي. د سرچینې په خبره نو ډېری سړکونه چې د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوي اوس یې د بیا جوړېدو او ترمیم وخت دی خو د طالبانو اوس مهال حکومت یې توان نه لري. د طالبانو حکومت د فوایدامې وزارت بیا د لویو لارو خرابوالی او شته ستونزې مني او وایي چې د دغو لویو لارو د بیا رغونې لپاره پلانونه لري. د دغه وزارت وایان حمیدالله مصبه ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي امارت د دې لارو رغولو لپاره اوږدمهالی پلان او پروژې لري.
ډېره مننه سنا کاکړ د چې د طالبانو پلان به څه وي دا به په راتلونکو ورځو کې څرګند شي چې دوی د لویو لارو د ترمیم لپاره څه پلانونه لري. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړه حال درکو. لومړی پاکستان ته زور راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس په لاهور کې د عمران خان کور ته ورغلي چې وینیسي. تر دې مخکې هم پولیسو څو ځلې هڅه کړې چې عمران خان ونیسي خو بریالي شوي نه دي. دا چې عمران خان نیول شوی دا ځله او کنه دی نور حال به په مشال راډیو کې له خپل همکار عبدالحی کاکړ څخه واورو. کاکړ صاحب ورستی معلومات څه دي؟
څروان صاحب اوس موږ سره خبرې کوو. دا وخت پورې خو عمران خان نیول شوی نه دی. البته هلته چې کوم د پنجاب پولیس دی یا د اسلام آباد پولیس دی په لاهور کې د کور دی چې زمان پارک ورته وایي د دې مخې ته ولاړ دی. خو هلته د دوی د ګوند یو مشر شبلی فراز پولیسو ته راووت او په لیکلې ورکو چې عمران خان هلته په هغه کور کې نشته. البته بیا وروسته عمران خان خپل د ګوند له مشرانو سره غونډه وکړه. د دې وروسته په دې کور کې وینا وکړه. نو تر اوسه پورې نیول شوی نه دی او د دې په منځ کې د دې کم قانون پوهان دي هغه د لاهور چې کومه محکمه ده هغه ته تللې دي او له هغو زده غواړي چې عمران خان ته د لږ وخت لپاره داسې ضمانت ورکړي چې دی ونه نیول شي. نو په هغه باندې هم کار روان دی او خپلواته ده دی چې عمران خان پسې دغه یو قضیه ده چې پاکستان ته چې کوم د نورو هیوادونو مشران توفی یا ډالۍ ورکوي په د باندې یو قضیه جوړه شوې ولې چې پاکستان انتخاباتي کمیشن په اخ کې د یو ولسی چوکی ساتلو وړنو بللې او د پرزدي د قضیه عدالت تور کړي وا او عدالت ووس پرده باندې یو جرم لګوي او دای هغه عدالت ته حاضرې جنہ نو هغه عدالت نه حاضرې دلو لواجی د فروری پراتشتمه هغه عدالت مشر دا ویلې د قاضي ویلې عمران خان ناراضی نو لہذا دای دا ونیول سی او بیا به د ورسته عدالت حاضرې شي نو په دې باندې دا قضیه د اوس به قتل کیږي ځکه ستر اوسه پوری لہالتم د ګوند غړي راغونډ دي او پولیس هم حالت دی البته تر اوسه نیولې نه دی
ډیر مننه عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د پولیسو لوري د عمران خان د نیولو د هڅې په اړه معلومات راکول
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
وسم د ایرانی جنوز د کون کده مسمومیت په اړه په ایران کې سمودی راهسه په شوانزیو کې یو ډول غاز شیندل کیږي چې لکبل جنې مسموم کیږي او رختونونو ته استول کیږي تقریبا دا امغه کارت ورته دی چې څو کال مخکې په افغانستان کې و پرلپسی به په جنوني مسمومیت په شوانزیو کې پرون په تهران کې د مسموم شو یو جنوز د کوونکو غنو میندو پلرونو د حکومت پر ضد مظاهره وکړه او په خپل شعارونو کې د ایران د حکومت او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنو په وړاندې محدودیتونه وخندل د دې موضوع د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی را سره دی لده به واورو مهرباني
نن د پلازمینه تهران په شمول د ایران په لکتر لګه 15 سوخارونو کې د جنو پر خوانځیو باندې د زهرجنو غازو بریدونه شوې دي په دوه خارونو کې تهران اصفهان شیراز بندر عباس په جنوب کې او ځینې نور لوی واړه خارونه هم شامل دي د جنو یو یا هم له یو نه په ډیرو خوانځیو باندې بریدونه شوې دي حداقل په یو خار کې په 15 خوانځیو باندې بریدونه شوې دي او لامل لزګونه جنې نن مسموم شوې دي او رختونو ته انتقال شوې دي بلستون زه د دې تر څنګ چې د غنجونی مسموم شوی دی او ژوند ته خطر پیښ دی د دغه غنجونو مندو پلرونه د خوانځي مخې ته ورغلی او خوده خوانځي یا مکتبونو مدیرانو او نور ساتونکو او نو پلی چې خپل انجنیر راو باسي د خوانځيونه په دې سربېره د ایران په لوی او وړو خارونو کې پرون هم چې لکتر لګ درې درش خارونو په درې درش خارونو کې خوانځي باندې بریدونه شي او لامل سلګونه انجنی مسموم شوی د انجونو د مسمومولو د غلړی تقریبا لدرې میاشتو رئیس را روانه ده او په ترڅ کې اکثر د انجونو خوانځي هدف ګرځول کیږي چارواکي وایي چې د زارجونو غازو د کارولو د عاملینو په لټه کې دي مګر تر اوسه پرې څوک نه دی پیدا کړی دغه مین دی خپلونو چې انجونو مسموم شوی دی د خپل رژیم باندې تور لګوي چې زموږ دښمن دی او بل اخر د انجونو په مسمومولو کې رژیم لاس لري دوی وایي چې غواړي په دې لار باندې د انجونو څخه غاچ واخلي البته د ایران په مظاهرو کې اکثره ګډونوال انجونی او خزی دي چې د خپل حقونو لپاره درېدلې دي او له 13 سپتمبر راهیسې د ایران په لوی ښارونو کې پراخې مظاهرې کوي د دې سره جوخت پرون په تهران کې ورسره لاغه چې ګڼې شمیر انجونی مسمومې شوې مندو پلرونو مظاهره وکړه په خپل مظاهرو کې هم په ایران کې او هم په افغانستان کې د اخوندانو او طالبانو رژیمونو وغندل او د هغوی په ضد مرګ شعارونه ورکول چې ولې د انجونو د تعلیم په برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي دي ایرانی چارواکو لاغه د پوهنې وزیر ویل دي چې د مکاتبو د تداوم په ارتباط باندې دوی یو تګلارې جوړوي دا خبره ورسره لاغه وشول چې اندېښنې وي ګواکې د انجونو خوانځي به وتړل شي ځکه چې پاکستان خوانځي کې د انجونو شمیر راکم شوی دی لکتر لګ د تهران په یو خوانځي کې چې نن موږ ارقام ترلاسه کړي د ازادي راډیو د فردا څنګه په اساس باندې لشپګو سو انجونو نه یوازې لس انجونی خوانځي ته ورغلي وي نو په دې اساس باندې اندېښنې دي چې د حملو دغه تداوم به بل اخر د سبب شي چې په ایران کې د انجونو خوانځي د انجونو متعلم انجونو شمیر کم شي او بل اخر یو لوی ضربه د غیوات تعلیمي قشر ته ورسیږي
ډیر مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د انجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه معلومات راکول اوس هم د سپورت لورته د ازادي راډیو خبريال بختيار ساحل سپورتي دنیا تعقیبوي لده به وورو چې تازه څه دي په ټولنیزو شبکو کې خو د پاکستان په غورالي کې د افغان لوبغاړو ښه وړتیا او د دوی ښه لوبه ډېره ښودل کېږي، لده به وورو چې نور څه دي. مهرباني
څاروان صاحب. سلام تاسو ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پاکستان غورلیک سیالیو په پرونی لوبه کې چې د ملتان سلطان او لاهور قلندر سترمن تر سره شو، افغان لوبغاړی راشد خان پکې د لوبي غوره لوبغاړی او اغیزمن لوبغاړی او پیژندل شو. هغه ته د دواړه جایزې ورکړل شوې. هغه چې د لوبي په منځ کې راغی، څلور ورونه تر سره کړ، څوارلس منډې ورکړي، او د دې ترڅنګ درې مهم لوبغاړي وسامه میر، ډیوډ میلر او ریلی روسو چې د شلوریس کرکټ مخکښ توپهونکي دي وسوځول، او په دې سره د یو شمنډو په توپیر خپل لوبډله بریا ته ورسوله. راشد خان په دې سیالیو کې سږ کال په لومړي ځل دا جایزې وګټلې. نوموړي تر دې دمه په پنځو سیالیو کې بیا نهه وکټې اخیستې دي. د غراز نن د پی ایس ایل په سیالیو کې اسلام آباد له کویټي سره لوبه کوي، چې په دواړو لوبډلو کې څلور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقي، نجیب الله زدران او نوین الحق په لوبو کې اخستل شوی دی. د غراز د افغانستان د رزمی لوبو یو لوبغاړی فرید بشارت په یو سی سازمان کې تیر شپه ولوبید، چې خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکړې ده. په رزمی لوبو کې یو اف سی ډیر متبر سازمان دی، او بشارت په لومړي ځل په دې سازمان کې لوبه ترسره کړه. بشارت په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر خپل امریکایي سیال دامن بلیک شیر مات کړی دی. خاغلی بشارت تر دې وړاندې هم په نورو سازمانونو کې لس لوبې کړې دي، خو تر دې دمه کومه لوبه نه ده بایللې. اخوا د افغانستان کورنۍ او یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خوست لوبډلې کندهار ته، لوګر ننګرهار ته، کندوز کابل ته، او لغمان ولایت لوبډلې بیا پکتیا ته ماتې ورکړې. تر دې دمه په دې سیالیو کې خوست، لوګر او کندوز د غراز لغمان دوه دوه لوبې ترسره کړې دي چې ګټلې دي، خو ننګرهار بیا پرله پسې دوه لوبې، ننګرهار او کابل پرله پسې دوه لوبې وبللې. دا د دوه لسو غوره ولایتونو ترمنځ پیل شوې سیالۍ دي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو سترو کورنیو سیالیو کې برخه واخلي. دغه راز د هندوستان کرکټ ادارې له لوري تیره ورځ د ښځو ترمنځ د پریمیر لیګ سوداګري د سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې چې پنځه لوبډلې برخه لري، د ښځو د آی پی ایل په نوم هم پیژندل کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې چې پرون ترسره شوه، ممبئی انډیانس لوبډلې ګجرات جاینټس ته د یو سل درې څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. نن یکشنبه د دې ټورنمنټ په جریان کې دوه لوبې ترسره کیږي، چې لومړۍ لوبه د ډیلی کیپیټلز او رویل چیلنجرز بنګلور سرمنځ وه، چې بنګلور لوبډلې وګټله، او په دویمه لوبه کې به یو پی واریرز له ګجرات سره سیالي ترسره کړي.
ډیره مننه بختیار ساحل صاحب چې له سپورت له دنیا مو خبر کړو. په اورزګان ولایت کې هغه شسی د کورنۍ د قیوداتو کلتوریستونز او پسیمه کې د جنونو د شونځیو د نشټوالي لکبله زدکرو به برخی شوی دی، او لبلی خواه د کورنۍ د نفقه مسولیت هم ورلغاړي دی. دوی شکایت لري چې له سختیو سره مخامخ دي. دوی اوس په دې خواشینی شي چې طالبانو هم د جنونو پر زدکرو بندیز لګولې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا جاغ د یو یارمنجینی او بی وصفی غلی دی چې د ژوند خواږه یې د وخت دیکتاتور واکمنانو او د سیمې کلتوري محدودیتونو ترې اخیستی دی. د بشمیر ارمانونو سره د ځوانه پیغله له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې له خټو جوړ په څلورو دیوالونو کې د دنیا له بشمیره نعمتونو څخه لرې ساتل سوې. دا کاملا نومیږي، نویشت کاله عمر لري، د څلورو ماشومانو مور ده. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکې ده، او خاوند یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د یو مین چاودنې قرباني شوی. دې ته چې اوس د کورنۍ د پالنې مسؤلیت ورلغاړې دی، د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. دا د دې ستونزو غټ لامل د وخت دیکتاتور واکمنان، د سیمې کلتوري ستونزې او خپله کورنۍ یادوي. دا وایي که د وخت واکمنانو ښوونځي ته پرې ایښې وای او زده کړې کړې وای، نن ورځ به یې چاته په ځوانه ځواني د خیرات لاس نه غځولی.
جان مز مز زرو خدا غرمان پاک دی چوس منا یو شی مز زدا ولا یو شی مو کولا وس به مجم یو ما شخص له یو کوټ به یو ګټ وټر او لای نو سره د چاو چا خبره د خوندار مون دغه سی یو زده کړ پات سم مجم دغه سی زده کړ پات سم وس مز ارمان د دی چوکای دی و کی چوس تو کو کار کوي د اولادونه خو به مو یو شی زده کی هغه خو به یو د اینډیا د پاره یو شی و کی مش هغه دغه سی پات سلو له کاند چې ګر نو یو سی زده کړ نو مو یو خو وکړ بلان دی د وټر تمیدا کنه دی د وټر تمیدا ک چې وس مز یو سی زده ولا مش به مې زې په ځای به مناستي ولا معنا نو زموږ ارمان دا دی چې وس خو دی وکړي چې ستو کو کار کوي چې زموږ اولادونه دا اینده لپاره یو شي
د ایوازي کاملا نه د چې زړه د وخت له وقمنانو او د سیمې د خلکو څخه د ګلو ډاک دی.